د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچاوای په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخ شوي دي. د ادارې د خبره پرون په یو راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی دی ویلي دي. د ادارې ویلي دي چې د خنډونو کچه د تیر کال پرتله 1% زیاته وه. د ناټو عمومي منشي ینس ټلټنبورګ ویلي د تمه لري چې متحده ایالاتونه به د جمهوري پالو له مخالفت سره سره له خپلې خاورې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره په مبارزه کې له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. ځینې جمهوري پالو وکیلانو له اوکراین سره د واشنګټن د مرستو په اړه شک څرګند کړی دی. ټلټنبورګ نن د ناټو د 1 شخړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دا خبره کړې ده. د اروپای ټولنې سترې محکمې حکم کړی دی چې د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د عامه خدمتونو د ادارو مسؤلان کولای شي چې خپلو کارکوونکو ته د مذهبي علایمو د لرونکو جامو مثلا د پړونو له اغوستو څخه دوی منع کړي. د هغه لنجمنه مسله ده چې له کلونو راهیسې اروپایي ټولنې په خپلو کې سره ویشلې دي چې په دې برخه کې دا وروستۍ پرېکړه ده. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان ښه ځایونه خپل کړي دي. اوټ لوک انډیا په راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام له پای ته رسیدو وروسته محمد نبی د لسو غورو الاونډرانو په لیست کې دویم او راشد شپږم ځای خپل کړی دی. راشد بیا د لسو غورو لوبغاړو البته د توپ چونکو په برخه کې شپږم ځای خپل کړی.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وخی او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه وایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کېږي او څنګه یې مخنیول کېدی شي هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي. د دې کار پایلې څه کېدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره واوسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کرکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کرکټر دای څکل نه پټي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان کړه وړه ی د خوې دا د پدر نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس ما ملګری ده پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي
وسنه مونږ یو خپل وایي والا هغه به دائم لافې وباټې وهلې ته په فلانی مې داسې مارمې تیر کړل په فلانی مې آسې مارمې تیر کړل په اوسه باز خلکې دي ته انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپل عام قومندان یم عام انډیواله او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم درحاله کې چې هغه فلسکار و خپل پوسوې له دروغ نه پیدا ویلې خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوسوې هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولای نه سو نه پوهېږي اوس هم باټي وهي دا بعض خلکې چې دي عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسته کوي غوندي چې دوی خپل سویه نورو تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته وویني ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کی یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته ریښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته سې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
د دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې، زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر منځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفي بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خوشنت سره منځته کې اکثر له همدغو شیانو راښيي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیښان ورغلی بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ. که چېرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چېرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورو نجلۍ او هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولی شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بلې خوښ شوی دي د هغه کسان سره پرتله کو چې هغه دا کار نه کړ. خو په عمومي لحاظ باندې کما چې ویل چیرته دوی یو بل سره ونګوري او یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي. دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنې او دیشان سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسم الله وایي لا کوژدې مخکې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي کچېرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کېږي.
که چېرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء، د ده سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید خپله نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چېرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردې سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د تلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېدای شي د شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي، او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کمې کنه. نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې د مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي، او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي، او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکارې، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده سې حیا ونه سي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتن که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول سي، یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوال ته پیدا سي، دا خو ولا حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه سې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده، او په دې کې حق تلف کېږي، په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دې وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاند څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېت رسیدي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
Oh, I'm a